السلام علیکم په افغانستان کې مخام شپږ بجې شو دی ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کوو د پاکستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي، او ښاغلي جیلانی هم د سیمه ییز ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. اعلامیه د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې کتنې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونو ډالرو تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزې تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بند کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د یوې پخوانۍ موافقې په اساس هغو موټر چلوونکو چې له افغانستان د تورخم پر لار خیبر پختونخوا ته اوښتل تر پیښورې بې ویزې تګ راتګ کوه، او پاکستاني موټر چلوونکو هم کولی شوی په ورته شرایطو تر جلال آباد ولاړ شي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې زرګونو سرتېري ځای پر ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پختونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربېره پر دې 1,200 ملیشه سرتېري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼمېشت کراچۍ ښار کې ځای پر ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. همدارس د سیمې د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وای په خیبر پختونخوا کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او د رایو مرکزونو ته به د پولیسو اضافي ځواکونه هم واستول شي. له بلې خوا د سن ایالت د اعلی وزیر مقبول باقر دفتر نن خبرداری ورکړ چې د روانو انتخاباتو پر یو شمېر کاندیدانو د حملو راپورونه ترلاسه شوي. هغه په خپل بیان کې ویلي چې ځینې کسان پر رڼا ورځ تښتول شوي دي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې نا امنه یو په دې هیواد کې زور اخیستی او د اپوزیسیون مشر عمران خان چې په دې هیواد کې خورا زیات محبوبیت لري په زندان کې دی. ایران بیگانه وخت د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیل د جاسوسۍ مرکز وشتل، او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربیل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه ګڼل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې 4 ملکي وګړي وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک په یو بیان کې ویلي چې د عراق په کردستان کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزی قرارګاه وشتلې ده. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر به نن د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیځ د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زیلنسکی به په داووس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همدارنګه د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا پر اړوندو مسلو خبرې وکړي. زیلنسکی چې تیر کال د داووس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، پتیلې ده چې په سګنۍ غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم وکړل څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جلب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د هند، ایران او پاکستان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام دا ډول یوه همغږۍ رامنځته کېدی شي.
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي. د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه کړې. د ننګرهار چارواکي وایي د ترانزیت پر مخ د تورخم دروازې د بېرته پرانستلو لپاره له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې خبرې ځکه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري پر ځینو شرایطو ټینګار کاوه.
پاکستانی لوري له طرفه د پاسپورت او ویزه خبره کیدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګ بارډون کې موټر ډرایوران عام خلک.
په غزنی کې د طب له پوهنځو یو شمېر فارغ شوي ډاکټران وایي ورته کار نه پیدا کیږي.
په 14 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران بېګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندۍ وویشتل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هند، ایران او پاکستان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ په رامنځته کېدو ټینګار کړی. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر تهران ته د سفر په مهال له خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته ویلي دواړو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه بحث وکړ او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. اخوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال له خپل پاکستاني سیال اسف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره په کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمهییزې تماس ډلې په جوړېدو هوکړه کړې. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
تیرو دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخو. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړي.
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپلو اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حقوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي چې اسلام آباد ته تللی و له خپل پاکستاني سیال اسف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږېدلی دی. ښاغلي قومي تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې لیدنو کې یې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومي چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغنده وړاندیزونو یوه بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوېش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه له حسن کاظمي قومي سره د عباس جیلانی او اسف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. دې لیدنه کې جیلانی د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومي او اسف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې داعش ډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګر یې نیولي، کوم چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د هند، ایران او پاکستان لوړ پوړو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام آیا دا ډول یوه همغږي یا د دا ډول یوې همغږۍ رامنځته کول شونی ده؟ دا پوښتنه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
په ټوله کې د تیرو نیمایي پیړۍ نه را په دې خوا چې سړی د دې ګاونډیانو په مجموع کې د دوی کردار او د دوی موضعګیریګانې د افغانستان په هکله سړی وویني، د هغې په اساس د هغې په بنسټ سړی ډېر زیات دوی ته هیله مند نه شي پاتې کېدله، ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې کوم موږ تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر قیاس، دوی خپل د هرې موقع نه غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان په حقله او د افغانستان د راتلونکي په حقله دوی هیڅ وخت هم داسې ښه نیت نه لرلی او نه لري. خو د هرې موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې هغه د اقتصادي فشارونو په اساس وي او که د هغه د منطقوي جور جاړې په اساس وي. یو څه چې زه همیشه د هغه سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که ګاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې دخیل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د ښیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نه شم کولی چې زما چې څو یادېږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقۍ کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوي هم دي، تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده. په دې مسله کې یو څه تشویش لرم، هغه دا چې دوی به هغه کوم ښیرازۍ نیت چې حتی هندوستان لري شاید د ده دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف دی چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ترنه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلي دي په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سولې او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستان وتلې ده، په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسېدلی دي، په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغسې یو همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړ پام دی، ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا فیصله تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي. افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځيږي، د ستونزې حل نه، د نورې ستونزې راولاړي، ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سوء استفاده کېږي. او دا استفاده کولو لپاره افغانانو ترخی تجربې ګاللي د دنه وروسته که چیرته ګاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولي او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولي سره، نو بهتره دا ده چې په هر مسأله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اوریدلی دي په دا تیر څو لسیزو کې هم هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق. فشارونه یې په مهاجرینو زیات کړي دي. دا په خپل ذات کې چې ته په یو هیواد باندې داسې یو میلیون کسان بیرته ورلیږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظه ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا له ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زه همدا وایم چې دا په خپله ستونزې زېږي. دا څنګه کېدای شي چې امنیت راولي او دا په خپله نور جنجالونه هلته راولاړي د هغوی دپاره؟ هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي، دا په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي، هغوی باندې فشار راولي. دوی ټول ورخطا دي، دې چې افغانستان کې لاړه خود کفایي قوته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو، سبا ته به زموږ لاس تل مدام د دوی د تیږې لاندې وي او دوی چې څنګه وایي بیا موږ هماسې کوو، ځکه د هر لیټر اوبه به دوی سره حساب کېږي. نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه، دا اوس وګوره ټول بندرونه دوی تړلي دي. د پاکستان هېواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمه دنه کولای شم.
په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه د هند، ایران او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه صادق سره مرکه وه.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. د ننګرهار چارواکي وایي د ترانزیت پر مخ د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو لپاره له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې خبرې ځکه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري پر ځینو شرایطو ټینګار کاوه. د په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ویاند ملا عادل ازادي راډیو ته وویل دا غونډه تېره ورځ ترسره شوه خو پاکستاني لوري ټینګار کول چې موټر چلونکي او ناروغان باید پاسپورټونه او ویزې ولري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازې د تړل کېدو څخه د درې ورځو لا تېرېدو وروسته د پاکستاني سرحدي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې د حل په موخه خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت د ننګرهار د والي ویان مولا عادل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پاکستان په بلنه د دواړو لوریو د سرحدي چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه.
او پرون په تورخم کې د دواړو لور طرف یو مجلس یو غونډه برابر شوی و. پاکستانی لوري له طرفه دعوت ورکول شو د اسلامي امارت چې کوم مسولین دي په تورخم کې، د تورخم کې مثال همدارز یو څو تر نور مسولین، نو مجلس یې تر سره کړی دی. خو په دغه مجلس کې د پاکستانی لوري له طرفه د پاسپورت او ویزې خبره کېدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګه بارون کې موټر ډرایوران عام خلک. غونډه داسې بې نتیجې پای ته رسیدلې ده، نو فلحال دروازه بنده ده.
خو نوموړي په دې اړه چې پاکستانی لوري ته د طالبانو حکومت د چارواکو ځواب څه و جزئیات ورنکړل. هم مهاله د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې و مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازې تړل کې دوه دواړو غاړو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولې دي.
دا خو ډېر جدي نقص ده. هم دوی ته هم موږ ته درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقص هم ده، همدارنګه زمونږ نقص هم ده. د مخته ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د تورخم په ګډون د ډنډې پټان او سپین بولدک لارې هم بندې دي او یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده، ځکه پر یاد لاره ډېر تګ راتګ نه کیږي. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي دغه غونډه چې د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شوې وه بې پایلې پای ته ورسېده. د جیو نیوز د راپور له مخې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان لخوا ډګرمن رینا عدنان شفیق، د پاکستان د پولیساتو ځواکونو په استازیتوب جګړن مراد او جګړن بهلول، او په تورخم کې د پاکستان تحصیلدار یا د مالیاتو افسر داود اپریدی برخه اخیستې وه، او د طالبانو د حکومت په استازیتوب د دوی څلور تنو سرحدي چارواکو قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد او مولوی تکل برخه اخیستې وه. جیو نیوز لیکلي د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه خبرو اترو کې ویلي چې د تورخم پر پوله له کوم خبرداري پرته د سوداګریزو فعالیتونو ځنډول د ټولنیزو او نړیوالو معیارونو خلاف کار دی چې سوداګرو، ناروغانو او نورو هیوادوالو ته د ستونزو او ناخوالو لامل شوی دی. د پاکستان حکومت د شنبې په ورځ د تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو د چلوونکو د پاسپورټ او ویزې د نه درلودلو له امله وتړله چې د سوداګرو او چلوونکو اندېښنې راپارولې دي. په روان لمریز کال کې دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم لاره د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. تر دې وړاندې هم دغه لاره د تیرې لړم میاشتې په پای کې د ورته ستونزې له امله د یوې ورځې لپاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې وه، خو تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانستل شوه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ ایران بیگا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل. د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې هم د اسرائیل یو هدف په نښه شوی. اسرائیل سم د سپدی اړه څه نه دی ویلی او په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د اداو په اړه پوښتنې ځواب نه کړې، خو متحدو ایالتونو دا حمله په کلکه غندلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاهی پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې په اربیل کې چې د نیمه کورواکي کردستان مرکز بلل کیږي د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې متحد ایالاتونه په اربیل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې پاوځ د ایران د توغندوی حملو پته لګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایراني توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتي، خو د امریکا پر تاسیساتو نه دي لګېدلي او نه دي زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایراني توغندي دقیق نه وو او هدف ته نه دی رسیدلی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ په پراخېدو دی او دا ویره شته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویلي دي چې دا حمله له اسرائیلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
له خبرونو ور اخوا
په غزنی کې له ټپو هنځو څخه ګڼ فارغ شوی ډاکټران وایي چې د کار په موندلو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دی. ویل کېږي په غزنی کې په سوونو ډاکټران بیکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په تېره لرې پرتو سیمو کې اکثره وختونه خلک د ډاکټرانو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له ټپوانځي څخه په لوړو نمرو فارغ سوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له ټپوانځي څخه فارغ سوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده سوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې کار زمینه ورته نسته. دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چېرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بېکاره دي.
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هره برخه کې ورته ډېر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډېر خلک دي چې هغه بېکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسني وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاري په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی. وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اګزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیاد است. خود اغا
ستونزی خوب طول افغانستان که زیادی دی، خوب غزنی که بی بیخی زیادی دی. دلتا که دکتران پا کار گمارل کیجی دی استعداد پا لحاظ نه، بلکه دی دوستی یا خپلوی پا لحاظ مقرریجی. که اغا دکتران هم وی چی اگزیتی امتحانی ورکری وی پاتا کیجی، خپل کسان پر دند گمارل کیجی او نور کسان نسی کولای چی وزیفه اشغال کری.
کسی گا نمیتونه که وزیفه اشغال کنه.
څه کول پکار دی چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی، وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه څه خپله په دولت کې مشکل اوسي دي، شورای طبي امتحان یې نسوای دایې راولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 190 فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغوی ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغوی نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب رانه کړ.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو پیغام درکړم. یاره کله چې به یې سر خلاص شي خو هغه وشله لاس په کار سکین د افغانستان حالات پر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داسې خلک نه حساب دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلې، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس په کار ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده
محترم. د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډک کړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دې خواته هیڅ جواب نه دی را کړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته په کار دی. نو دې 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه در وستلې، کم دقیق معلومات نه در کړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ طرح کې ونه شو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم دومره به وایم شهزادې راډیو زنده باد، ازادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد، یم زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0